دا مشال ریڈیو دے نن دا گل ورز او دا 2011 میلادی کال دا مئی دا میاشت نهم نیٹا دا ز شاہین بنیرے ما او دا مشال ریڈیو پا دے سہرانے خبرونا کی استاسو ہر کلے کو ما دا نن پا خبرونا کی بدرتا دا پاکستان افغانستان سیمی او نڑے پاڑا باندی را پورونا اولاندی کو خو نه بجی شوی دی پا پختونخوا کی را دے چی اڑنبے دا مجید بابرنا دا دے و خبر نو رو
سری مشه اول د مشال د خبرونو سره ټکی د امریکا ولسمشر اوباما ویل دي چې اوساما بن لادن په پاکستان کې دننه د مرستو او ملاتړ یو جال ضرور درلودو. پاکستان او کویت د تجارت د ودې او د روزګار د موکو زیاتولو لپاره د یو ځانګړي کمیټې په جوړولو موافقه شوې دي. په کندهار کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل دي چې اوساما بن لادن ته په پاکستان کې دننه د مرستې یو جال ضرور درلودو چې دی دغه هیواد کې خوندي کړی وو خغلی اوباما دا خبره د یو امریکایي ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړې ده. د زیاته کړه چې دا اوس د هغه هیواد ذمواري ده چې د پلټونو له مخې معلومه کړي چې دغه جال چا جوړ کړی وو او اوساما تمرستی چا ورکولی. بلخوا په سعودي عربستان کې د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک ویلی دي چې اوساما بن لادن ته د پاکستان یوې استخباراتي ادارې هم نو پناه ورکړي. په جده کې یو عربي ورسپانې سره د خبرو پر مهال خاغلی ملک زیاته کړه چې د اوساما بن لادن په شخړه به نه د پاکستان سیاسي او نه پوځي مشرتابه استعفا ورکوي. دوی ویل چې په دې لړکی پلټنې پیل شوې دي. پاکستان او کویت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د ودې په کویت کې د سرمایه کاری او د ویزې د نرمۍ لپاره د لوړې کچې د یوې خاص کمیټې په جوړولو موافقه شوې ده. تیر ماښام د کویت په سرخار کویت سیټي کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری او د کویتي امیر شیخ سبا ال احمد الجابر السبا ترمنځ په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته په پراختیا ورکولو هم اتفاق وشو. د ولسمشر زرداری ویان فرحت الله بابر ای پی پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې ولسمشر د یو نیم لک پاکستان استانیانو په قربتوب او دوی ته پر روزګار ورکولو د کویتی امیر مننه وکړه او زیاته کړه چې په کویت کې د روزګار موکو ورکولو سره په پاکستان کې بیروزګاری کمیدې شي. د کویتی فند ډایرکټر جنرال عبدالوهاب احمد البدر د ولسمشر زرداری سره د لیدونه پس د باشا او توربیلا ډیم لپاره د مالی مرستې اعلان هم کړی دی. پرون په کندهار کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو دویم ورځ وه. خو د سیمینا د مشال خبریال صدیق رښتونی وایي چې اوس جګړه پای ته رسیدلې ده. د کورونو چارو د وزارت ویان زمری بشری خبري رسنو ته ویلي وو چې وسلوالو کسانو په شاوخوا ودانو کې ننوتي وو او په وړاندې د ناټو ځواکونو د افغان امنیتي قواو ملاتړ کړی دی. د شنبه په ورځ وسلوالو کسانو له راکټ ویشتونکو لاسي بمونو او د ځانمرګي حملو لپاره له کاریدونکو چاودیدونکو موادو څخه کار اخیست. په دې نښتو کې د زیانونو د شمیرې په اړه بیلابیل رپورټونه خپرېږي. خو د یک شنبه په ورځ د ملي دفاع د وزارت چارواکو ویل چې لږ تر لږه 12 تنه وسلوال په دې نښته کې وژل شوي وو. عراقی چارواکو ویلی دي چې د خالی په ورځ په بغداد کې په یو زندان کې د خونړۍ شخړو نه پس د مړو شمېر 300 ته رسیدلې ده. د عراقی امنیتي ادارې ویان میجر جنرال قاسم الموساوي ویلی دي چې په دغو وجلې شو کسانو کې په عراق کې د القاعده یو مشر هم وجلې شوی دی او دغه مشر یې د بغداد د امیر په نوم پیژندلی دی. خاغلی موساوي زیاته کړه چې د القاعده دغه مشر په عراق کې د عیسویانو په وجنو کې ککړ وو. د بغداد په دغه زندان کې د قیدیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ دا نښتی هغه وخت پیل شوې چې یو څو زندانیانو د امنیتي ځواکونو نه د ټوپک اخیستو هڅه کړې وه. په دغو 13 وجلې شو کسانو کې و امنیتي ځواکونه او 11 قیدیان دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون وایي په داسې حال کې چې اوساما بن لادن وجل شوی د سیمې هیوادونه باید د نورو ګواښونو په وړاندې بیدار وسي. بان کی مون د یکشنبه په ورځ د افغان ولسمشر حامد کدیر سره په استنبول کې وکتل او له نوموړي سره په لیدنه کې دا خبره کړې ده. د کم ودی هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو څلورم کانفرنس نن د ترکیې په استنبول کې پیلېږي او افغان ولسمشر هم په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره دا مهال په استنبول کې دی. د ولسمشر د وندوی دفتر رستنو په یوې استولي خبر پاڼې کې ویلي چې ولسمشر کرزی او بان کی مون د همدې کانفرنس په درشل کې خپلو کې خبرې کړې. دوی وایي چې دواړو مشرانو په سیمه کې په وروستي بدلونونو چې د اوسامه بن لادن له وجل کېدو وروسته رامنځته شوي هم څېړلي. د مصر حکومت تیره ورځ په قاهره کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ د نښتو وروسته خبرداری ورکړی چې د دې هیواد امنیت چې څوک خرابوي هغوی ته به په اوسپنیز څوک ځواب ورکړل کیږي. په قاهره کې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شول او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي هم دي. د مصر د عدلي وزیر عبدالعزیز الګیندی ویلي چې چارواکي به هغه کسان چې د هیواد له امنیت سره په ټکر کې کار وکړي په اوسپنیز څوک ووهي. چارواکو ویلي چې لږ تر لږه په 190 تنه به د خالي دورې په دې ناکرایو کې د لاس درلودو په تور په پوځي عدالت کې مقدمه چلیږي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو په سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې د شاهین بنيري نکي پرځونه او سلامونه ومنه. قدرمن اوریدونکو په دغه خبرونه کې مونږ په سیمه کې موجود د خپل خبر اعلان سره خبرې کوو. تاسو ته په روانو چارو باندې راپورونه وړاندې کوو او تاسو ته خوږې خوږې سندرې هم وړاندې کوو. تاسو سره به خبرې کوو. لومړی ځو زمونږ خبر اعلان ته چې هغه په سیمه کې موجود دی خالد خان د ټلیفون پکر خرا سره دی. ځان به خبرو خالد خان، ستړی مشه، سهار دې په خیر. خالد خان، تاسو پیښور کې، پیښور ډېر مرکزی خار دی، دغه سیمه او دغلته هلې ځلې رواني دا اعلان شوی دی چې د جمعیت علما اسلام لخوا به احتجاجي مظاهره کیږي او نن دغلته د پرایمري سکولونو د استادانو کنونشن هم کیږي، نو څه تفصیل به راکړئ په دغه اړه؟
جی بالکل، دغه جمعیت علما اسلام پرون دغه غونډه شوې وه. صوبایي کومن د مشران دي شیخ امان الله، او دوی دا پریکړه کړه چې په راروانه جمعه یعنی په 14 مئی به دوی د ابتعابات چې کوم د امریکې د زړه کوم عملیات شوي او هغې کې د اسامه مرګ او نور دغسې پېښې راغلی دی، د دې په ضد به دوی د جمعې په ورځ را روانه جمعه په ټوله صوبه کې احتجاجونه کوي. او دا زه به تاسو ته ووایم چې دې نه مخکې د جماعت اسلامي له اړخه چې هغه هم یو مددي ګوند دی، د هغې د اړخه هم په تېره جمعه دغه احتجاجونه شوي او هغې هم دغه دغه کوم به تبات عملیات شو، دغه مزمت او غمجنې کړې وه.
دغه کې دا د کوم چې د جمعه اسلامي لخوا شو خالد خان، د کې خو ډیرو خلکو برخه نه واغسته.
جی بالکل، دغه چونکه زه به تاسو دا وایم چې دوه وجه کېدی شي، د جمعې په ورځ د عموماً د مذهبي ګوندونو دغه احتجاجونه چې د جمعې په ورځ وي، نو د جمعې په ورځ خو یو دې ته ډېر زیات کسان ملاویږي، د مانځه نه پس دی راکړي بلویر د جماعتونو نه مظاهره کوي. خو مونږ تېره جمعه کتلو چې په دغه مظاهرو کې ډېر خلکو برخه نه واغېستې. د دې یو وجه خو دا کېدی شي چې د کوم مذهبي ګوندونه دي، دوی هم اوسه پورې له پخپل په دې کلیر نه دي، په دې مطمئن نه دي چې دغه آپریشن کې اسامه مړ شوی دی که نه دی. بل عوام هم لکه په دې لکه واضح نه دي، ته واضح نه دی چې دغه څه. او بیا وزه ته وایم چې کوم د 9/11 نه وروسته کوم دي مظاهرې کړی، کوم مذهبي ګوندونه چې دلته په پېښور کې، نو هغې کې دي د ډېر لوی
خلکو برخه. خالد خان، یو خوا دوی مطمئن نه دي، یقین نه ورځي لکه څنګه چې تاسو وی، بل خوا دوی غیبانه جنازې هم کوي، نو یقینا کنفیوژن هم دی، انتشار هم دی. یو خوا جنازې کیږي، بل خوا احتجاجي مظاهره کیږي، بل خوا دوی مطمئن هم نه دي.
تاسو داسې دغه کوئ پخپله هم کلیئر نه وي، لکه یو طرف ته خو دغه مذهبي ګوندونو مشران دي ته په شک په نظر ګورو چې یاره اسامه خو دلته نو هغه ډېر مخکې به مړ شوي یا دا خو یو ډرامه ده یو دغه دی. او بل طرف ته هم په دغه ایشو باندې دوی مظاهرې کوي، نو عوام په دغه باندې هم لکه دوی سره دغه نه کوي، نو دوی په خپله هم دوی مطمئن نه دي، په دې هم واضح نه دي، نو یو وجه خو دا کېدای شي.
او بل خالد خان ډېره مننه خالد خان، دې کې دا هم ده چې بجلی نشته، روزګار نشته، د خلکو ډېرې ستونزې دي، دغه سره هم خلک مخ دي په دغه ستونزو کې، هغې نه بیا دا خبرې پاتې مونږ چې ګورو په پاکستان کې عمل
ده. لکه څنګه چې تاسو وویل، لکه دلته خلکو ولیدل چې سکولونه ړنګ شو، جنازو باندې حملې شوې، په جوماتونو باندې شوې، نو دا هغه کوم یو رنګ یو کوم دغه څه دي ورکوي، هغه باندې خلک اوس پرېږدي. نو دغه ایشو که لس کاله مخکې دې لپاره مسله وه، خو دا اوس مسله نه وه، نو لویه وجه زما په خیال دغه کېږي.
او خالد خان، د استادانو کنونشن کېږي، نو د دې څه کنونشن څه د پاره کوي؟
جی بالکل، نن د پېښور په نشتر حال کې د پرایمری د استادانو کنونشن دی. زه به تاسو ته دا ووایم چې د دې نه مخکې د ټولو استادانو آل ټیچر اسوسیشن چې ورته وایي، خو دا په لومړي ځل د پرایمری استادانو ځان له یو کنونشن جوړ کړی دی. دوی په کې لویه غوښتنه چې دا ده، یو خو دوی دا وایي چې د کوم سروس سټرکچر دی، چې کوم دی د نوکریانو کوم دغه دی، هغې کې هغه دې پوخ کړی شي، څنګه چې د های سکول استادانو ته دې یو سروس سټرکچر ورکړو. د دې تنخواګانو خبره د جون میاشت روانه ده، نو هر سرکاري ملازم دغه غوښتنه کوي چې د هغې تنخواګانې راکړي. بل دې دا هم مطالبه کوي چې کوم د بورډ امتحانونه دي، چې هغې کې هم دې ته 50% برخه ورکړي، چې دوی په دې کې ډیوټیان کوي، چې دې کې دې کسان دي. بل دې دا هم مطالبه ده چې لکه د های سکولونو یا د سینیر استادانو کوم یو سروس سټرکچر جوړ دی، چې هغې کې هم دې ته کوټه ورکړي، چې دوی کله ترقي کېږي نو هغې لپاره به دوی مخکې کېږي. او د دې د زامنو په لکه ټیچر سن کوټه کې ورته وایي، هغې ته هم په دې ملازمتونو کې په سکولونو کې دې ته نوکران ورکړي.
ډېره مننه خالد خان،
په پېښور کې لویه غونډه دي.
ډېره مننه خالد خان، او ډېره ښه ورځ دل غواړو.
دا مشال ریډیو دا
جی قدر مند اردوونکو مشال ریڈیو تقواگی خپرونه اور سلام پختونخوا دا وخت کې په ایبټ آباد کې زمونږ همکار فواد علی شاه موجود دی. ایبټ آباد چرته چې د امریکایي ځواکونو لخوا عملیات شوي، او په هغې کې د امریکایي چارواکو د وینا تر مخه د القاعده مشر اسامه بن لادن وجلو، د هغې نه وروستو په دغه کور چې چرته چې اسامه ژوند تیر کړی دی، هغه د سیلګرو او دغه خلکو چې دغې خواهش و چې دغه ځای ویني، دغه یو مرکز جوړ شوی دی. خو د تیرې ورځې نه دغه کور ته تلونکي لارې بندې کړي شوي دي، او دغلته خبریالانو ته هم اجازت نشته چې دغه ځای نه راپورونه خپاره کړي. نو فواد سره به خبرې کوو. فواد، ستړی مشې، درته وایم سهار دې په خیر. ډېره مننه فواد، تاسو ایبټ آباد کې موجود دی، نو څه داسې تازه معلومات دي چې زموږ د اوریدونکو سره به شریکوي؟
شاهین، ایبټ آباد کې یو دادی چې بیګا او سامکو سرخوا کې چې دی، یو تیر د ګاډي چې دی هغه خلاص شوی او ډزې کړي وه. نو هغې په وجه بیا ویټا په دا ایبټ آباد کې ټوله شپه دا خبرونه وو چې هغه دا دی چې کېدی شي چې دا د اسامه چې کوم کور ته اوسېدو کمپاؤنډ هغه چې دی دا پوسټ چې کوم دی هغې کې دی شي چې ړنګ کړی وي یا داسې نور سره روان وي چې یا هغې سره خوا کې څه بل څه داسې شوي ترهګرو څه بریچ کړی. خو بیا وروسته چې مونږ د علاقې خلکو سره د بلر ټاون خلکو سره خبره وکړه او ورسره مو د ډی پي او سره خبره وکړه، نو هغه وی نه داسې هیڅ نشته دی، دا داسې کیپ چې دی هغې دا ډس کړی وو. د هغې نه علاوه چې دی بیګا د اسامه کمپاؤنډ د پاکستان آرمی چې کوم د انجینئرنګ کور مشران دي یا چارواکي دي، هغوی ورغلي وو، هغوی دوره کړي ده او ټول کور یې پوره کتلی دی. د کور په باره کې ویل کېږي چې حکومت چې دی خبرتیني وایي چې حکومت دا فیصله کړي ده چې دا کور چې دی دا ړنګ کړي تبه غورځي، نو اوس دا کور به څنګه تباه کوي یا دې سره به څه کوي. نو دا کېدی چې دا فیصله بیګا چې کله د انجینئرنګ کور هغه ځواکونه تللي وو، فوجیان تللي وو هلته کې، نو هغې کېدی چې بیګا دا فیصله کړي دا
خبره ده. فواد، داسې راپورونه دي چې د فوج لخوا خلک اوس دغه کور ته نه پرېښودل کېږي، دا خبره ټیک ده که نه؟
جی شاہین دا خبر بالکل ٹھیک دا تیرو دو رسنا چی دے دا صرف دا کل چی اسامہ مرشو پاغکور چی اگے پا سبا باندے خلق پریشو اگا اسامہ کور سر خوابشا دن نقنو پیشو خوابشا گلو کی پیشو خود دا تیرو تقریباً دو رسنا دا کور چی دے دا یاسین کرے دے آگے طرف تے چا ترتلو اجازت نشتا دے بلال ٹاؤن کے اون پولت دائی پسائی چیکن کئی نو بلال ٹاؤن تا خو خلق ننواتے شی اگا اسامہ کور طرف سوالا چکو مئیسا دا تقریباً نیم بلال ٹاؤن اگر بند کر دے نہ فوج سوکھ پی دی نہ پولیس سوکھ پی دی الٹا کے صرف فوجیان ہوتا ہوں نہ پولیس چارواکو طرف کی اجازت نشتا دے
ڈیرا مننا فواد علی شاہ اور ڈیرا خورز در لگواڑوں
ڈیرا مننا شاہ
دا مشال ریڈیو دا
جی قدر مند اردن کو زبنگا دا خبر اعلان سر خبر تصور دی سیمین تازہ صورت حال بیا هم وخت پوښتې سره تازه راځي تاسو به خبرو راځو زموږ لومړی راپور ته د ابتاباد په عملیاتو کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې نه وروسته توده بحثونه روان دي چې د پاکستان او امریکې د تعلقاتو مستقبل بسي دغه پښتنه زمو همکار انیس اجمل په پاکستان کې د ځینې کارپوهانو مخې ته ایښې ده او دا راپور را لګلی دی
د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته په پاکستان د نړۍ او امریکې لخوا د تورونو لړۍ د تیرې یوې اونۍ راسي روانه ده. ولې د پاکستان د حکومت لخوا د ښکارا دریز نه ورکول لقبل د پاکستان اولس سره سره دانشوران هم اندېښمن دي او دا فکر کوي چې څنګه امریکې د پاکستان سره د معلومات شریکولو بغیر عملیات وکړو. د دې وروسته به د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اغېز پرېوځي؟ په دې اړه د بهرنیو چارو کارپوه ډاکټر همایون خان وایي چې د دواړو وادونو ترمنځ اړیکو کې بالغې ډېر ستونزي وي خو زیات اثر به پې نه پریوزي.
ماته خدا ښکاري چې د دواړو ملک ترمنځ دا انډرسټینډینګ دومره شته چې د دې د تعلقات چې کوم دي دا به بحال وي. د اوباما او د هیلری کلینټن بیانونو نه دا شفاف ښکاري. البته د برنر او د سی آی ای چیف د طرف نه چې کوم سټیټمنټ راغلي دي او کانګرس نه چې ځینې خلک خبرې کوي هغه پاکستان باندې شک ظاہر کیږي. خود دې مطلب دا نه دی چې دا خلک څنګه خبر دي یا نه دي خبر. مختلف غونډه اپینین دي د خلکو. خود ما خپل په خیال کې د اوباما او د هیلری کلینټن سټیټمنټ نه دا ښکاري چې څه څه مشکلات خو به وي خو ریلیشن شپ چې کوم دی هغه به بد شي.
بل خو د دفاعي او بهرنیو چارو کارپوه بریګیډیر اسد منیر وایي چې د اوسامه وژنې وروسته د پاکستان او امریکې ترمنځ اړیکې به په حکومتي کچ خو نه خرابېږي خو استخباراتي ادارو ترمنځ به تاوتریخوالی موجود وي. بریگیڈیئر اسد منیر زیاتوی چې د امریکې او پاکستان استخباراتي ادارو ترمنځ د ریمن ډیویس لوجه هم اړیکې خراب شوې وي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سلام پختونخوا.
سلام پختونخوا، تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په دغه تیر راپور کې واورید د کارپوهانو لخوا د پاکستان او امریکې په تعلقاتو باندې، دغه شانته په امریکا کې میشت پښتانه هم خپل نظر لري د امریکې او پاکستان په تعلقاتو باندې. او په تازه صورتحال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اسامه بن لادن د وژنې وروسته اړیکو باندې خبرې کیږي، بحثونه کیږي، تجزیه کیږي. د امریکای پښتانه هم خپل فکر لري، نظر لري. زما همکار مجید بابر په دغه اړه دا راپور برابر کړی دی، نو په شریکه به وورو.
د روانې میاشتې په دویمه نیټه د ایبټآباد په بلال ټاون کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په امریکایي پوځي عملیاتو کې د وژنې نه پس یو عام تاثر داو چې د ده په وژنه به په اسلامي نړۍ او په خاصه توګه په پاکستان کې دننه خلک لاریونونه وکړي، جلسې او مظاهرې به جوړې کړي. خو د تېرې جمعې په ورځ د جماعت اسلامي د مظاهرو کولو د اعلان نه پس چې څنګه عامو خلکو په ډېرې خاموشۍ سره د جماعت اسلامي مظاهرو کې ګډون ونه کړو او دا پیغام یې نړۍ ته ورکړو چې دوی د اسامه بن لادن په وجنه خفه نه دي. دا ثابتوي چې د ترهګرۍ ځپلي پاکستانی ولس په زړونو کې د ترهګرۍ په ضد کرکه څومره ښکاره ده. دا چې په امریکا کې میشت پښتانه د اسامه بن لادن وجنې ته په کوم نظر ګوري. په نیویارک کې میشت ډاکټر جمشید علی خان وایي چې امریکا کې په زرګونو پښتانه د بن لادن وجنه د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې یو مهمه کامیابی ګڼي. دی زیاتوي
پښتنو باندې چې کوم غضب راوستو شکر الحمدلله خدای موږ د هغې نه تقریبا خلاص شو، خو غضب ختم شوی نه دی او نور به هم جاري وي. پښتانه خو په دغه نظر ورته ګوري. د ټولو نه غټه خبره دا چې سوال دا لري چې یاره د حکومت پاکستان ته یا د دې د فوج چې کوم با اختیاره خلکو هغوی ته څومره د دې په باره کې معلومات وو او هغه ولې فیل شو. مطالبه دا لري چې یاره دی فیل شو او دا کس یا د دوی نه پټ شو او یاد دی په نظر کې دوی نه خو دو او دوی په وجه باندې غلط غلط دوی نه خو دل په کار را چې د فوج کوم مشران دي راته کډی جی یا ایس ای دی او چیف اف ارمی سٹاف دی او صدر پاکستان دی او کوجی اعظم دی په کار چې غل استفا او خپل استفا ورکی په دې ناکامه باندې او یا چې کوم دی کو قوم تا او د دنیا تا دا غلط خبره کړو دوه خبره کړو.
د اسامه بن لادن د وجنې نه پس د امریکا ولسمشر اوباما په خپل یو وینا کې ویلی وو چې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې د اسامه بن لادن وجنه واقعي یو مهمه کامیابی ده. خو د ترهګرۍ په ضد دغه جنگ به لا دوام لري او دغه جنگ ته یو اوږد جنگ ویلی وو. په نیویارک کې د عوامي نېشنل ګوند د امریکا د اطلاعاتو سیکرټر افسر علي خان د اوباما دغه وینا سره متفق کاری او زیاتوي
دلته ټول خلکو چې کوم د یو خبره را څنګه چې موږ د دې ټول مسلو نه چې کوم موږ پښتانه زیات تر چې کوم د دې مسلو ښکار شوی یو او دا د اوس نه نه دا د پخوا زمانه نه چې کوم چې کله دا کیسه شروع شوې ده نو زموږ پښتانه چې کوم دی دا په دې مسله کې زیات نو د ټول خلکو هم تک یو دغه چې اوس ته مخه کړه چې دا مسله حل شو کچره اوس مو په دې دغه معنی کې دا کیسه خلاص شي، دا ډرامه خلاص شي، ختم شي، نو اوس هم چې کوم موږ به ګټه کې شو او راته نه ښکاري چې دا اوس مو خلاص شي.
د اسامه بن لادن د وژنې د خبر سره د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې خلک لارو کوڅو ته راوتي وو او خوشحالۍ پرې څرګنده کړې وي. ډاکټر جمشید علی خان راته وویل چې په دغه خوشحالۍ کې یو شمېر مسلمانان او پښتانه هم د امریکایانو سره یو خلو دی. زیاتوي
شکر الحمدلله داسې څه واقع نه ده شوي چې مسلمانانو ته یا پښتنو ته خصوصي طور باندې داسې تکلیف رسولي یا تنخري یا د خلاف آواز وي او خپله خوشحالي په مکمل طور باندې ظاهر کړی وه.
په امریکا کې اسامه بن لادن د عامو خلکو تر ټولو مهم دښمن ګڼل کېدو ځکه چې د 2001 کال د نیویارک او د واشنگټن د خونړۍ پیښو نه پس تقریبا هر کال د کرسمس د ازادۍ د ورځې او نورو بختور ورځو په موقع به د اسامه بن لادن القاعده شبکې امریکایي ولس ته د طرحې ګواښونه ورکول او یو شمېر ځلې د بریدونو هڅې هم کړې دي. خو دغه هڅې امریکایي امنیتي ادارو همیشه شنډې کړې دي.
سلام پختونخوا.
اوس نظر اچو په سیمه ایزو چارو باندې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ ترکی ته تللی چرته چې د غریبو هیوادونو په یو غونډه کې برخه اخلي. د راپورونو تر مخه به حامد کرزی دغلته د ملګرو ملتونو د ستر سکتر بان کی مون سره هم ملاقات کوي. په دغه اړه باندې اورو د فرشتہ جلالزی راپور.
ټاکل شوی چې نن په ترکیه کې د نړۍ د فقیرو هیوادونو کانفرنس پیل شي چې جمهور رئیس حامد کرزی هم د ګډون لپاره ورغلی. په دې کانفرنس کې به چې د پنځشنبه تر ورځې دوام کوي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو رهبران او همدارس د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکمون برخه ولري. په دې اړه د ولسمشر حامد کرزی د مطبوعاتو له دفتره په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې دغه کانفرنس هدف په نړۍ کې له فقر سره د مبارزې د لارو چارو موندل دي. ټاکل شوی د نړۍ د غریبو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو لښتلجه لزر استازی د ترکیه د استانبول په شار کې په دې کانفرنس کې راغونډ سي. دوی به همدارس د شوزو او نارینه وو د برابر حقوقو په اړه بحث وکړي او ترکیه به دغه کانفرنس په قربتوب د اروپا او آسیا د وچو په سره تړلو کې د خپل رول پر اهمیت ټینګار وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو د دفتر په حواله شاغلی کرزی د یک شنبه په ورځ په ترکیه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکمون سره وکتل او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پروانو حلو ځلو خبري ورسره وکړي. د ترکیه حکومت هر کال یو میلیارډ ډالر د بالکان په حوزه کې لغریبو هیوادونو او همدارس د آسیا په جنوب مرکزی آسیا او لیوشمیر افریقایي هیوادونو سره مرستې کوي. د ترکیه کلنۍ مرستې د نړۍ اته څلوېښتو هیوادونو ته رسیږي چې په هغه کې درې دېرش په افریقا او نور پاتې په آسیا کې دي. د جمهور رئیس حامد کرزی له مطبوعاتي دفتره خبره شوی اعلامیه وایي چې ولسمشر د کانفرنس تر پیل مخکې له بانکمون سره په لیدنه کې په منځني ختیځ او د افریقا د شمال په یو شمېر هیوادونو کې د امنیتي وضعیت په څرنګوالي خبرې کړي دي.
سلام پختونخوا.
قدر من دردونکو سلام پختونخوا کې مونږ دا هم کو چې تاسو ته د روانو چارو په اړه باندې معلومات درکو خبرونه او تبصری ته وړاندې کو. خدای سره سره مونږ دام غواړو چې مونږ تاسو سهارونه خیسته کو تاسو سره خبرې وکړو او تاسو ته خوږی خوږی سندر هم وړاندې کو. که تاسو غواړئ چې زموږ په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ، خپل فکر، خپل دریز، خپل سوچ، خپل ارمان را سره شریک کړئ، نو زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00202211205. زموږ دویمه شمیره ده 22 11 205. زموږ دریمه شمیره ده 22 11 203. زموږ څلورمه شمیره ده 22 11 205. 00420 کنټری کوډ دی، 22 11 24 105 د ټلیفون شمیره ده. که دغه نه ملاویږي نو بیا په تاسو 22 11 24 105، نو که دغه نه ملاویږي نو تاسو بیا 205 په اخره کې یا 305 یا 405 ډایل کې تاسو آواز به تر مونږ را رسی. خبر دا وی چې نن مونږ په سم موضوع خبرې وکړو او زما په ذهن کې چې کومه موضوع ده هغه دا ده چې نن به په دې خبرو وکړو چې آیا مونږ خپل قامي ذمہواری پوره کوو کنه. مونږ د حکومت نه خو ګیلې کوو، مونږ د نورو خلکو نه ګیلې کوو، خو د یو وګړي په حیث، قام د دغه وګړي په حیث، د دغه وطن د اوسیدونکو په حیث زمونږ هم څه ذمہواری دي، هغه دغه ذمہواری مونږ پوره کوو کنه. تاسو سره به خبرې کوو او راځي اورو دا سندره او بیا به راځو تاسو سره به خبرې کوو.
تابدی منی پدام سنگ بند و ما چدا غرور دشی ماد ظلمی توب او دا دستر دشی ماد ظلمی توب سنگ
چې دا غرور د شمات د ظلمیتوب یقینا او غرور خو ډېر خراب شي. فهیمه را سره د ټلیفون په کرخه ده، نو ستړی مشه درته ویم فهیمه، او سهار دې په خیر. وعلیکم السلام، ډېره مننه. تاسو ښه بی بی؟ ټیک ټاک کور کلی ښه دی؟ انډیوالان بم شدی زم شیما او هر څه ټیک ټاک تلیر مننه.
بشیر
صاحب هم خدای ټول ملګری برابر دی، تاسو مننه کوم. جی
اسحاق جان ندی راغلی؟
اسحاق جان براشی په سورزو کې براشی. شاین
صاحب
جی
یو خوشنی خبر مې راوړی دی،
خدای دې خیر وکړي. نو مونږ به بالکل نه یو، خو په دې پوه نه شو چې دا تماس دغه تړون څه داسې مجبوری دی چې ته قائم نشې ساتلی. مونږ تعالی ډېر خوشحالی غواړو او امید لرو چې دغه تماس دغه تړون به په سنه سره لار قائمی. ډېر آباد اوسې او ډېر خوشحاله.
نشال راډیو چې دغه په هر حال کې اورم او ډېر زه نه هېروم. او په ځل افریدي صاحب، شاک امیر صاحب، بشیر ګواس صاحب، د منار شاه صاحب، د ملاجان تماشا زمي صاحب، نکولای صاحب، امیر صاحب، داسې د نشال ټول کارکوونکو زما له طرفه ډېر ډېر سلامونه.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، ډیر مننه.
بالکل نظر کیږي د خپل دوستان ډیر ځړان ډیر دغه میم کړی دی، خاص دوستان سم کاران ساس راډیو ما بالکل نظر کیږي.
ښه، نو زه اوس ویل شم ځکه چې ته د خپل اختیار او د خپل خوښي خاوند دی، دغه ستا حق دی چې ته د ژوند باره کې څه فیصله کې د خپل د مشال سره.
مور د پلار د دې فیصله د دې کړې ده، اوس دې څنګه
کوي؟ بالکل چې هغه کړې ده، نو د مور پلار خبره باید ومنل شي. بیا هم ستا ډېره مننه، ډېر آباد اوسې، ډېره خوشحاله اوسې. دا کورمنه مونږ سره زمون یو اوریدون کې د نو ستړي مشي برته و. امرور سهار دې په خیر.
السلام علیکم شاین صاحب.
وعلیکم السلام، څه بتا سو خې ټیک ټاک یې
جوړې برابر؟
بالکل ټیک ټاک یې. مخبل نمره ته والا کورم کې د کم زین را سر خبرې کې.
زه مسعود رحمان خبرې کوم، احمدي شمنه.
ښه مسعود رحمان صاحب، مسعود رحمان صاحب، زما ذهن کې دا پوښتنه وه، ما د خپرونې په پیل کې موي چې آیا موږ نن په دې خبرې وکړو چې موږ خپلې قامي ذمهوارې پوره کوو د یو وګړي په حیث باندې که نه؟
یاره خو شاهین صاحب، زه به ته دا ووایم چې موږ خپلې ذمهوارۍ کته یې پوره نه کړې. موږ ذمهوارو کې کمی ده، خو دا یا د چا د لاسه یا د حکومت د لاسه، او دا کمی موږ ته رمخې شوی که نه؟ موږ مجبور یو چې داسې پرمختګ کولی شو خپلو کارو کې او خپلو ذمهوارو کې.
نه لکه یو ځینې ټیک ده که دا خو دلته زمونږ په دې وطن کې یو ټرینډ هم جوړ شوی دی، یو داسې رایه ده چې مونږ ټول ټیک ده، حکومت هم ذمهوار دی، ادارې هم ذمهوار دي، دا ټول خلک ذمهوار دي په خپل خپل ځای، ځکه چې حکومتونه او ریاستونه کم خلک چلی هغه د خپلو وګړو خیال ساتي، د هغې د تعلیم، د هغې د هنر، د هغې د روغتیا. خو زه دا فکر کوم چې د وګړي په حیث مونږ هم کله کله په خپلو ذمهوارو پوره کولو کې پاتې راشو.
خبر لري سیدا شاهین صاحب، خو دا خبر لري چې موږ کور نه بهر وتلی نه شو، داسې حالات جوړ شوي دي چې حکومت نه به بله ډرېږي او چارواکو نه به بله ډرېږي، هر چا نه به ډرېږي. مطلب دی او نن سبا یو سړی دا نه غواړي چې زه بهر ووځم، او مطلب دی چې کور نه بهر سړی ته خپل مرګ لیدلی شي که نه؟ هر سړی دا غواړي چې زه په کور کې ناستم، دا بهتره خبره ده، هیڅوک مخکې پرمختګ نه شي کولی.
دا ټیک وی چې ډېر داسې د ازمایش او د تکلیف وخت دی، خو په دې به هم فکر کوو، په دې به یو سوچ کوو چې د دې ذمهوار څوک دي. هر څوک چې ذمهوار دي باید چې مونږه رښتیا ورته ورسو چې دا یې وطن کې دا د ګلونو نه ډک وطن، د د خیستون نه ډک وطن د په بارودو باندې
ټلیفون طرف زه خو یو پنځه شپږ ورځې کېږي او کال کوم مطلب دا چې میراو نه وي هیڅ هم نه راته وایي یو چودہ روپۍ پی پی سیکنډ سره ما نه کټېږي او مطلب دا سو ۸۰۰ ۷۰۰ روپۍ ما خرچه په وځه خو بیا مې خپل کوشش جاري و نن میلاو شو او مطلب نه ماته داسې وایي چې دا نمبر بیزی ده او نه داسې ورته وایي چې دا نمبر میلاو شو خو بس ما مدې او مطلب ما ټلیفون نه دا ستونزه رسي او زه تاسو ریګولر ګلر یم دینه مخکې ما ریګولر ټلیفون کول ریګولر مې اورېدلو پروګرامونه خو سم اورم خپل کوشش کوم.
مسعود رحمان صاحب ټلیفون خبرې خو په سسٹم دے یو خدا دے چکم شوئی باید آگا شو ٹیلیفون شی کم نیخ پنیخ پراونی آسی که ساڑی ٹیلیفون کی نو آو خرچہ خو بیرازی دوی مداد چې موږ دا مې وحسا کو چې زمونږ کم باقاعده اوریدونکو دي موږ دغه د پاره د سیو خبرونه ترتیب کو چې موږ بیا هغه هغه ته په خپل ټلیفون کو چې باغی توانم ناراضي دغه سره موږ خبرې کو. نو ستاسو د مننه محمد یاسین را سره ټلیفون پکړ خدې یاسین صاحب ستړي مش درته وایم. بالکل جی شاهین بنیرې ما تاسو خې کور کلی خدې
الحمدللہ داس یو مختکرام ولا د خوشاله نه راته ټیګ نه راځي خیر خیرات
بس الله دې خوشاله لره جانانا.
زستا سو ردن کما د میش لپاره ساس رورم خو کله کله ټلیفون درته کوم خو ډیر رش یو تیم چې زدا ټلیفون کوم چې زه دومره شایق شوکی ما خو هر سړی و د مشال ریډو د هر خبرونه لګا و چې د منګه بل خور سای ما خور ټلیفون راو کو چې خپل د غم خبر وړاندې کو چې ما د مور فلار لوجنه
بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده.
تاسو یو خبر وکړه ما تاسو سره مخکې ټلیفون کوي تاسو مونږ هر وګړي دا غواړي چې خپل کامي برخې ده کنه دغه موضوع وه
زویم چې د یو وګړي په حیث د دې قام د یو فرد په حیث آیا موږ خپلې ذمہ‌واری پوره کوو کنه؟
ولی ونه سره کو مونږ ته خدای پاک کله راکړې وی مونږ خدای پاک صحیح وجود راکړې وی مونږ به خپل فرزونه د حکمران د ملک د هر وګړي نه خصوصا د هر گاونډي نه مونږ دانو سفر کولای هاي مونږ د دې مستحق نه یو.
نه مونږ بالکل مستحق یو او مونږ داسې لکه اوس کوره ته وګوره کنه زمونږ خلک غټ غټ کورونه جوړ کړي هغې ته د تګ لاره نه وي ته وګوره د لارې په منځ کې نالی بهیږي مونږ د هغې خیال نه ساتو زمونږ په کلو کې څومره سیزونه چې هغه مونږ هغه حالات ته چې ګورو چې هغه پاک ساتل دي زمونږ څومره پټي زمونږ څومره میرې داسې پرتې دي چې پای کر کروند نه کیږي زمونږ څومره اوبه ضایع کیږي زمونږ څومره ځنګلونه دي چې هغه ضایع کیږي دا زمونږ ټولې قامي ذمہواری دي باید مونږ په دغه سوچ کوو او پوره کوو. یې اورېدونکي لرو ستړی مشي درته وایم جی په خیر
موضوع دا خلق او دا خو ترسو دا کړي مشران دي او داسې یو نظام او داسې یو قانون جوړ کړي چې د خپل حق لپاره او د خپل مستقبل لپاره زله کور نه شم وتلای دا حال نشه ما پلان یې وژنې دا حال نشه
خوشحاله اوسه آباد اوسه او د همایون خان په آواز باندې دا سندره ستا په تور سنو کې بیګا چمالی دلی دي
دی بیگا چی مالی دلی دی یوڑی لیلو باتا
زهم وایم چې زه د کشمالو په باغ کې مړ شوې حسین د کوې قاب بس په ملاسته سړی وکي زمونږ نه استاد شته نه مکتب شته خو سړی شي زمونږ سره چې هسې ناسته پاسته سړی وکي دا نور محمد پانیزه صاحب را سره د ټلیفون په کرخه پانیزه صاحب په خیر
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
امیر
محمد پانیزه بخنه غواړم امیر محمد پانیزه سم نوم می غلط وې نو خیر دې انسان یې مګه نه غلطی خو کی کنه سیبا
انسان خام حیات نور څنګه ورور شه
بخیر زه خیمه پانیزه تاسو خیر خوشاله
الحمدلله
پانیزه سب سب وای په دغه پښتنه باندې چا یې موږ خپل قامیز مواره پوره کو او کنه دې وګړي پیس
یار موږ دا کوم چې کوم دې مری پر کړی دی تاسو خپل وګوره چې موږ چې خالي د پښتانه چې کوم نو د پیسو په اړه باندې روان چې موږ یو پیدا خو زار خو چې منډي وو په عزت کې منډي نه وو
تاسو
خبر خدا دې چې موږ عزت سنبال کوو عزت وو ګورو خپل وطن وو ګټو خپل وطن سنبال کوو چاته نه کوورله بس موږ دې خپل پیدا کوم نو موږ نه ګټ شو
او نو پر دې څه پیسې ګټلې مسبه خبر نه ده خو مطلب یو طریقه پکاره دغه کې د خپل ولس د خپل خدمتوم پکاره ده کنه
تا خبر خو ډیر ډیر صحیح ده خو خدمت وکاري خپل ځان لپاره پیسې ګټل ډیر ضروری دی ولی کور بچان کور خپل بدر پیسې دي څنګه نو موږ چې خپل وطن خرڅوي په پیسو باندې او د خپل ځکه ځکه خرڅوي د خپل عزیز ځکه خرڅوي او مالک ترکی پیسې درکې یعنی خپل وطن خرڅ کا پښتانه ګر خرڅوي دا چې خالي یو کپاسټی کې یو پندې څه پاتو پرې نو ګر خرڅوي دي
دا غستا فکر دی پانځه صاحب زه خو یې مش دا ډېر خپلواک خلک دی ډېر قربانی وکړي ډېر د زمایښونو تکلیفونو نه راتیر شو او ډېر پنره باندې د ټولو حالاتو مقابله کوي زمون خلک وسوم ډېر مثبت فکر لري زمونږ وړې وړې داسې ولسی او ټولنیزې بیماری کمزورې شته هغه باندې کار کول پکار دی او
حل کې دي ورورجان اصل خبره ته لږه خواخې ته پاکستان می چې تا خپل وخت چې څنګه حالات وینو لږه خواخت نو ټول وطن او دغه رنګ دي
ډېر مننه پانه دي صاحب ډېر خوشاله
اوسې السلام علیکم صاحب اجازه
او بالکل وړاندې کې بالکل وړاندې
بختیار خان کاکر ته محمد خان ته پیام نظام خیل ته احمد خان متاخیل ته پپشین کی ظفر ارمان ته ات خان او قادر ته پارنای کی تیمور شاه مشوانی ته پر کلاس پلا کی درمان معصوم رو ته عبد القادر خاکسار ته په ایران کې ظاهر نه تر ته ټول اور دې ته سلام علیکم هم کرمات نه وتا کلم دوست سلام علیکم ډیر مننه
وعلیکم السلام ډیر مننه سی حکمتیار حکمتیار سره ټلیفون پکره خده ستړم شي درته یم حکمتیار سی
وای ستاره یاري بلاس و نخلم
اها
ستاده یاری بلاس و نخلم کمی دزلک تریه در تور سر دینه در کلی سرخان دیسخ ګران حکمت لا حکمت چار ترین د ما سره ملګری را سره د شایسته سلام او ګران زګی سچ ترین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. درې ځله برته وې مشایسته سنم او خوګ زړګی او خوګ زړګی دا څنګه دی؟
بس دا ما سره ملګری را سره د امیش په شان د تل په شان ترجه
منم دا ار ټیم دا سری سلور ویش ګنټې دا سری
او کنا د شپیم را سره د وزیم را سره بس 24 غنټې د ماسر په ځلکی را سره
ډیره لا ډیره لا مطلب دا چې دغه احساس ته ځان سره په ځلکی ګرځي دا ډیره خبره ده.
او کنا نو ته شې ته بیا څه دی ان والا ان یاران دوستان
انډي والا نو
ګران ګران نام کاران هم شې
ټول خدي ټول خبره برابر دي ټول ټیک ټاک دي
نور شې
زه شې ما خبره وکړه کنه سیبا زمونږ چې دغه پښتنه د آیا د وګړي په هیڅ ته سوي چې زمونږ خلک خپل قامیزي مواره پوره کوي وکنه
سرجي دنن پر موضوع به زه تاسو ته دا وایم چې زموږ په پښتنه سم کې خاول د تعلیم ډیره کمزوري ده. زاوري دوم ته دا خواست کوم چې دوی د اول تعلیم وکړي او بیا د خپل کلی او په وطن کې د اتفاق راولي ول په اتفاق کې ډیر برکت دی او بیا د دې سره سره د خپل ځمواران د فراکي
او دا ضروری ده. بالکل دا ډیره ضروری ده. تعلیم زده کړې دا ډیره مهمه دي. ډیره مننه. خوشاله اوسه آباد اوسه. اها وای
شیر درته وایم سرجی شیر درته وایم.
اخ وخ کم دي کنه خزرګي
ټپه بیا بل
یو ټپه وای او په ټپه وای ټپه وای ځه
وای په جنازه کې مې ګول کښېږه ده. په جنازه کې مې ګول کښېږه ده چې دا لاس نه شه دی په ګور کې وساته ما په پښین کې شایسته سنم ته ډیر ډیر سلامونه وایم.
ډیر مننه.
سلام مطلب لایک متیار ترين داسې توجه نه یو جهان مننه. ډیر ډیر مننه.
خوشاله اوسه بختار وردک صاحب سره ټلیفون پکړ خدي وردک صاحب سره مشر ته ویم.
ډیر مننه بنیر صاحب ته مشر دې ټول کارکونکو ته ورزین کړه سلامونه.
وعلیکم السلام وردک صاحب وای په ظلم سدي
بس سلامونه خدای تاسو او زما خپل وړاندوالان ته سمات ما خیال ته د مجید کتوازی د خانجان خوشحال ته وړاندې کوم.
ها
او سیف پښتنه په جواب کې بزه خارج زم راو ایم. چې دا وطن څه دار یو کورنۍ مثال لري. په یو کورنۍ کې چې اورونه سره اتفاقی او د اورونه د یو مشر تو د یو مشر فیتر لاس نظارت باندې دا کور به جوړ کخپلو کې د اورونه سره به اتفاقی او ویو ده خبره نه منل کی نه کورنۍ ټول رنگیز نه ځان کړ وطن کې د خلک سره په اتفاق کې هر ټول کارونه په خپل په اتفاق سره وشي او د مشر چې د یو کور معلمین او کور به هم په ترقی کې روان یو کړه مشر نه خو او بخړې نو دا کورنۍ هم سره چې د وطن هم د واسره دی.
صحیح ده. ډیر مننه وردک صاحب ډیر خوشاله اوسه قدرمن اوریدونکو موږ چې دغه او دغه پښتنه تاسو مخ ته یخ دنو دغه مطلب دا دی چې موږ سوچ وکړو موږ فکر وکړو موږ غور وکړو موږ داسې د چې زمونږ کمیټو لنیزې مسلې دي او غور پکونو بیا د غور په نتیجه کې دغه حل راوځي. زمونږ په ټولنیز ژوند کې مسلې شته باید لکه موږ څنګه چې ما وایو چې لارې نه جوړول څنګه چې ما وویل کلی صفانه ساتل دغه شان زمونږ معاملې پای کې رښتیا وویل پاغه کې اعتماد پاغه کې جرګه منل پاغه کې په یو طریقه باندې د تهذیب د لاندې ژوند تیرول خپل معاملې حل کول او دغه شان زمونږ ډېرې پټي زمونږ ډېرې مېری ډېرې ورشوګان شاړې پرتی دي. زمونږ خلک زی په نورو هیوادونو کې په شګو کې کارونه کوي په خپل خاوره په خپل جنت کې هغه شانتی کار او مهنت نه کوي تر څو پورې چې د مهنت او د کار عظمت د نوي منل شوی بیا د قانونو تقدیرونه نه جوړیږي او نه بدلیږي. جی قدرمند اردن کو سلام پختون خواہ پر اور د مشال ریڈیو نا نجیب جان سر ٹیلی فون بکر خدے نجیب جان تا دستڑے مشو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
طالب جان نکوت
طالب جان سن گیڑے رمدابات
سن گئے بنی رے سو خیت
دی بیت خدے خوشاله ٹک ٹاک
الحمدللہ تامل گری خدے
دلہ ڈر کرم نے
نور شیورز خیتری
ډیر د الله کرم دی دره ته وای طالب جان زمو پختنه خو به درېدی تاسو راي دا آیا مونږ خپل قامي ذمہواری پوره کوو دی وګړي پیس استاد ټلیفون لیکه کته شو زمو خیال خبره دی پوره نشو بیا هم ډیر مننه دی کو چې یاد دی کړو زمو سره دا وخ یو بل اوریدون کې دی ستړي مشي درته وای مسیب په خیر
جی وعلیکم السلام وطنم بالله کوم زنه شي نه خبرې کوم
خاجی ډیر مننه په خیر علی دا وایو سیب
جی و سر د شي خبره به شي موضوع په موضوع دا کمی د مسله
ما دا و چې را د وګړي په هيڅ زم کوم مقامي ذمہواری دي آیا موږ هغه پوره کوو
جی سر موږ د وګړي په توګه باندې کمی ذمہواری دي موږ وایو چې دا څنګه به چې یو کور کمی ذمہواری دا موږ دې په موږ باندې کمی ذمہواری نه لري او دا وطن چې دی موږ موږ باید چې ټوټل دا څه وکړو چې د وطن لپاره کار وکړو او د موږ لپاره کار وکړو د کلیو د کور لپاره کار وکړو دا ټول موږ ذمہواری موږ
او دا ډیره ضروری ده چې کار مونږ نه کوو نو څوک به کوي خو زمونږ خپل قام دي زمونږ خاوره ده زمونږ خپل خلک دي مونږ به کار کوو دغه وطن
کوم څوک چې خپل کور په خپل سر آباد نه کوي نو څه کې نه سبا ته ولې مونږ د خپل کور په خپل آباد وو او په خپل بزرګ شې نو موږ په اتحاد او اتفاق وو او ټول بل کوشش کوو چې دا کلی دا وسه نه فار کارو
ټیک وې بالکل دا صحیح ده همدا سدا ستړه مننه کومه یو بل اوریدون کې دی چې د سره په خبرو کو د پروګرام اخرې شی بي د ستړي مشي صاحب بخیر
سلام علیکم شاین بلوري صاحب څنګه
زخه مې سه بډېر مننه خپل نمره ته ولا د کم دین را سره خبرې
زه بخیر څنګه کړل کلا چې بل نه خبر کړم
ښا بختیار کاکړ صاحب پښتنه خو به د اوریدلې نو سو ال غواړي
نو شاین بلوري صاحب زه بتا چې مو صدا څنګه د پرکړګي دا چې اول خو زه د خپلې کلاچېتلا د خپل کلی دغه درته وکړم ناغم آباد جا پرنو دغه باندې خبرې کوو زموږ خپله په کلاچېتلا کې او په خپل کلی کې نن سبا اسکولان جوړ شوي دي اسکول وګوره مشران هم راځي او زموږ د کلی او زموږ د دغه ورور په اسکول کې پروګرامونه کوي په اسکول کې ورور دینونه کوي ورور دا ټین د اسکولان جوړون نړېدل دي د اسکولان ورور ګیټ نشته دا خو دا ګرته موږ باندې دغه دي نو دا چې دا یو د کلی مشر د کلی خان د کلاکی خان دا ویل راځي چې دا مکیږي د الکان دي دا ویل وایي نو دا چې دا کار بته وي نو د الکان
باید هر وګړي ته پوسو کې کاکړ صاحب دغه زمون د بچو د زده کړې زیونه دی او دغه چې دیوالونه رانه دي دلی یا غسو قرآنی باید مونږ ته پوسو کې دغه مشومان سه ګنا کړي دا سه غلطي کړي چې دغه د زده کړو زیونه ورانی
وونه کومش تاسو نه کو نو چې بایس مو دې تاسو کو اول دا حکومت لخوا حکومت سي حکومت تم له مسلمان
څخه کاکر صاحب ډېر مننه کوم او بخنه دا غوړم چې وخت ډېر کم دي کنه ډېر خبرې مې سره کړې وي ډېر آباد سي خوشاله اوسې قدرمن اوریدونکو د فرزانه ناس په دغه سندره نه اجازه غواړم د خدای پامان